امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا.
السلام علیکم درنوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به د دې د امریکا غږ آشنا رادیو نیم ساعته سهارنۍ خبري خبرونه شروع کیږي. نن د شنبه ورځ د 1495 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 28 ده. په روانه خبرونه کې به واورئ د ترکیې او د اروپای اتحادیې ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې ویلي چې د اروپای اتحاد سره د مهاجرینو موافقه د خطر سره مخ ده. یو شمیر هغه افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ سره کار کوونکي چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو اخیستو ته انتظار باسي، د امریکا د هغه سناترانو چې تېره ورځې د سنا په مجلس کې د دغو ویزو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کړې ده، خوشحاله دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت د ښه کېدو لپاره ګټور بحثونه او پرمختګونه شوي دي. قدر منوریدونکو، دغه رپورټونه به واورئ، خو د خبرونو نه وروسته په سر کې د سید بختیار شانه خبرونه په تفصیل سره واورئ.
په اول کې د خبرونو لنډیز. د سوریه په شمال کې په یوه جمعات باندې په هوایي بمباریو کې 200 تنه وژل شوي دي. عراقی قواوې د موصل په ختیځ کې هغه جماعت ډېر نږدې شوي چې په کې د دغې ډلې مشر ابو بکر البغدادي په خپل ځان خلیفہ اعلان کړی وو. او د ترکیې د باندنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر به د مارچ د میاشتې په 1.5 نیټې هغه ملک ته سفر وکړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د سوریه په شمال کې په هغه سیمه کې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده، په یوه جماعت باندې په یوې هوایي حمله کې 200 تنه مړه او د سلنه زیات زخمي شوي دي. دغه خبره په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی کړې ده. د سوریه په داخلي جنگ کې د 400,000 نه زیات خلک مړه او د 1,000,000 نه زیات خلک زخمي شوي دي، او همې په میلیونونه خلک دې ته مجبور کړي دي چې خپل کلی کور خوشې کړي. د بلخوا پرون په دمشق کې د فضایي چارو په یوې ودانۍ کې د ځانمرګي د بم په یوې چاودنه کې 14 مدافع وکیلانو په شمول په لسګونو نور خلک هم مړه شوي دي. یو تن نزار سکیف د اسوشیټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې په فضایي ادارو د ټوریسټانو د حملو هدف دا دی چې د سوریې خلکو ته ویره پیدا کړي او هملته تلته ګډوډي او ټوریزم ته فرصتونه برابر کړي. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې پرون په دمشق کې په یو رستوران کې هم چاودنه شوې ده چې په دغو دواړو چاودنو کې اوس د مړو شمار 150 ته رسیدلی دی. د عراقي قواوو د موصل د ښار په لویدیځ کې هغه جماعت ته ډېرې نږدې شوي دي چې په 2016 کال کې پکې د داعش د افراطي ډلې ملیشو خپل موجودیت اعلان کړ. د عراق د فوجي او قمندان امریکا غږ ته ویلي دي چې هغوی د دغه جومات 300 مترۍ ته رسیدلی دي. هغه وایي چې هلته سخت باران د دوی د پرمختګ مخه بنده کړې. په دغه جومات د عراق د قواو قبضه د بعد د داعش په ضد د هغوی ستره کامیابي وبلل شي. په دغه جومات کې د جولای د میاشتې په 14 نیټه په دغه جومات د 2016 کال د جولای د میاشتې په 14 نیټه د داعش د ډلې مشر ابو بکر البغدادي ځان په خپل د دغه ډلې خلیفہ اعلان کړ. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت وایي داسې توقع ده چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د مارچ د میاشتې په 1.5 نیټه ترکیې ته سفر وکړي. د دغه وزارت مقامات ویلي دي چې هغه به په ترکیې کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او صدر اعظم سره وګوري. مګر د امریکا د باندنیو چارو وزارت له دې نه ډډه وکړه چې وایي چې هغه د ټیلرسن به ترکیې ته سفر وکړي او که نه. رپورټونه وایي چې اسرائیلو د هغو فلسطینیانو پر راتګ محدودیتونه لګولي چې د غزې نه به چې د حماس ډلې په کنټرول کې ده د اسرائیلو خاورې ته داخلېدل. په اسرائیلو کې هغې یوې ډلې چې د آزاد تګ راتګ طرفداري کوي ویلي دي چې په 13 میاشت کې تقریبا 3,300 فلسطینیان د غزې نه د اسرائیلو ته راغلي وو چې په دې اندازه کې نسبت پر روس کال ته 20% کمی راغلی دی. دغه ډلې چې په غزې کې د درو دغه ډلې ویلي دي چې په غزې کې د درو نه 2% سوداګر او ښځې اسرائیل ته داخلېدلو اجازه نامه لري. د اسرائیلو د دفاع وزارت وایي چې داسې ډېرې پیښې شوي دي چې د غزې ځینې خلک د سفر د دغه اجازه نامې نه سوء استفاده کوي او د پیسو او د وسلو قچاق کوي. د نایجیریا د بورنو د ایالت د والی مرستیال وایي چې د دې امکانات شته دی چې په یوې نظامي اډې باندې د بوکو حرام د افراطي ډلې په حملې کې به یو زیات شمیر عسکر وژل شوي وي. د بورنو د ایالت د والی مرستیال ښاغلی عثمان دورکا وایي چې په اول کې داسې خیال کېده چې یوازې دوه تنه عسکر به په دغې پیښې کې مړه شوي وي، مګر هغه وایي د پیښې ځای ته د هغه د ورتګ نه وروسته ده ته دا معلومه شوې چې په دغې پیښې کې به یو زیات شمیر عسکر وژل شوي وي، مګر هغه په دې باب نور تفصیل ورنه کړ. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر اخیدونکي تهدید یو څرګند دریځ ته ضرورت لري، خو دا یې ونه ویل چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت به څه اقدامات وکړي. هغه دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا او د هغه ملک خلک باید د امریکا او د خپلو ګاونډیو ملکونو نه کومه ویره په دې دلیلونه لري چې هغوی ټول غواړي چې د شمالي کوریا سره په سوله کې ژوند وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت تازه او مهم خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، د ترکیې او د اروپای اتحادیې ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې ویلې دي چې د اروپای اتحاد سره د مهاجرینو موافقه د خطر سره مخ ده. دا وروستی اخطار له هغې وروسته راپورته شو چې په اروپای اتحادیه کې د ترکی وزیرانو ته لاریونونو ته په وینا بندیز ولګول شو. دغه لاریونونه په ترکی کې د هغه ریفرنډم په اړه وو چې هدف یې د ترکی د جمهور رئیس واک زیاتول دي. د امریکا غږ خبریالی ډورین جونز د استنبول نه موږ ته رپورټ رالیږلی دی چې پښتو بڼه یې خلیل خان تاسو ته دراوروي.
د ترکیه د اروپای چارو وزیر عمر سالک د چهارشنبه پورز دغه کرکیچ په دې خبري نور هم زیات کړ چې وی ویل چې ترکیه د موافقې ټول مکلفیتونه پوره کړي، خو اروپای ته د خپل ژمنې نه دی پوره کړي.
حتی ګوچمنلر کونسوندکی انساني دورم اروپا دا دها کوټیه گیتمشت.
هغه وای هغه چې کله د اروپای ته د مکلفیتونو ته وګوري چې باید پوره کړي، نو دای داسې کوم هیڅ دلیل نه ویني چې ترکیه د ماجرینو په دې موافقې کې پاتې شي. تیر کال د موافقې پر اساس ترکیه په دې کانسی وو چې د خپل سرحدونو امنیت به ټینګوي او هغه ماجرین به قبلوي چې اروپای اتحادیه ته په غیر قانوني ډول ننوتی دي. دغه موافقې د دې سره مرسته وکړه چې د ماجرینو لوی شمیر چې اروپا ته بتلل د هغوی شمیر راکم کړي. خو انکرې بیا اوس برسلز په دې تورن کړی دی چې د ترکیه اتباعو ته د اروپای اتحادیه هیوادونو ته د ننوتلو اجازه په ورکولو کې پاتې راغلي. بلې خوا برسلز بیا دغه تورونه ردوي. د هالند او جرمنی ترمنځ د کرکیچ هغه مهال اوښته ورسید چې دغه هیوادونو د ترکیه وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې په ترکیه کې د ریفرندم یا ټولپوښتنې لمخې په اروپا کې میشت د ترکیه وګړو ته کمپاین وکړي. د دې کمپاین مخه د جمهور رئیس واک زیاتول دی. د المانیټر ورځپاڼې سیاسي کالم لیکونکی سمی عدیز وای انکره د ماجرینو موافقه د یو کارت په توګه د اروپا پر ضد استعمالوي. هغه وای
an impression has been created by this government and that this is the mistake from the beginning in negotiating this deal. It turned into a bartering situation. You know, you give us this and you give us the visas and we'll give you this and that sort of thing. Greece, I understand, is in a panic because, you know, there's the fear that, you know, without
یو داسې حالت د اوسنی حکومت لخوا جوړ شوی چې د موافقې پر سر خبري کول لومړی سره یو اشتباه و. اوس دغه موافقې یو داسې بدل حالت رامنځته کړی دی، معنی دا چې تاسو موږ ته دا راکړئ، تاسو موږ ته ویزې راکړئ، نو موږ به تاسو ته دا درکړو او هغه به درکړو. زه پوهیږم یونان په دې ډار کې دی چې د دې موافقې پرته به هغوی د ماجرینو د لوی شمیر تعداد سره مخ سي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جرمني او د هالند د مشرانو سره د خبرو بې ساري جنگ شروع کړی دی او دغه راز انکرې بیا اروپای اتحادیه په دې هم په کلکه غندلې ده چې د ترکیه ملاتړ نه دی کړی. د اروپای اتحادیه د خبرو زندل به د ترکیه په ډیپلوماټیکی انزوا کې نور هم اضافه وکړي او دغه رات دغه یواد اقتصادي وضعیت چې لمخې لاندې مشکلات سره مخ دی نور هم خراب کړي. خو په اروپا کې هم فشار په زیاتېدو دی چې د ترکیه پر ضد دي سخت دریز غوره کړي. څېړونکو خبرداری ورکړی چې اردوان کېدای سي په خپلو خبرو کې بند راسي او دې ته مجبور کړل سي چې د اروپا پر ضد نور سخت اقدامات هم واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبري خبرونه اورئ. یو شمیر هغه افغان ژباړون کی او د امریکا د پاو سره کار کون کی چې د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس ای وی اخستو ته انتظار باسي، د امریکا د هغه سناتورانو چې تیر ورځې د سنا په مجلس کې دغه ویزو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه وکړه خوختي او وایي چې مایوسی یې بیرته په هیلو بدله شوې ده. رحیم ګل ساروان د دغه ژباړونکو سره غږېدلی دی او دا رپورټ را لېږلې.
دوی دواړه له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د امریکا د مهاجرت ځانګړو ویزو ته انتظار باسي. دوی چې نه غواړي هویت یې څرګند شي، د امریکا د هغو سناتورانو د تیرې ورځې له هڅو خوښ دي چې له سنایې د افغان ژباړونکو د ویزو د شمیر زیاتېدلو غوښتل.
مونږ او زمونږ څومره ملګري چې سایوی ته اپلای کړی دی هغې ډېر خفه و په تیر څو هفتو کې چې وایي ویزې خلاصې شوې دي او د امریکا سفارتخانه دلته په کابل کې انټرویوګانې بندې کړې دي او وایي چې تر څو د امریکا سینټ نور ویزې اپروو نه کړي مونږ نور انټرویوګانې نه سکیجول کوو.
اوس چې جان مکین او ځینو نور سناتورانو د سنانه دا غوښتنه کړې ده، تاسې پر دې باندې خوښ یاست؟
مونږ دینه ډېر خوشحاله یو او په دې امید یو چې دا 2500 ویزې چې دوی ریکوست کړی دی باید اپروو شي او دا به یو ډېر لوی خدمت او کومک وي د ایس آی وی ټولو کسانو ته.
د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو د دواړو ګوندونو یوې ډلې سناتورانو تیره ورځ د امریکا سنا ته یو لایحه وړاندې کړه تر څو هغو افغانانو ته چې د امریکا له پوځ سره ژباړن ول د امریکا د خاصو ویزو شمیر زیات کړي. دا لایحه سناتورانو جان مکین، ټام ټیلس، جک ریډ او جینی شاهین وړاندې کړې ده. د امریکا د ځانګړي ویزې دا غوښتونکي چې د امریکا له پوځ سره ژباړن پاتې شوی له دغو سناتورانو منندوی دی، وای اوسی له سره هیله پیدا شوی چې دا ویزه به ورکړ شي.
دوه نیم کاله کېږي چې ما اس آی وی ته درخواست کړې او اس پورې منتظر یم، ویزه مې نه ده اخیستې. مونږ د امریکا د سناتورانو جان مکین او سناتور شاهین ډېر خوښ یو چې زموږ لپاره کومک کوي او د اس آی وی لپاره پرون بل پیشنهاد کړي.
د امریکا د سناتورانو نوې لایحه 2500 نورې اضافي د ایسایوي ویزې هغو ته برابروي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره د ترهګرۍ په ضد جګړه کې مرسته کړې ده. امریکایي سناتورانو ویلي دغو خلکو ته به ځکه ویزې ورکوي چې خطرونه یې منلي دي. د مهاجرت په اړه د ولسمشر ټرمپ له فرمان وروسته په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د پوځ سره د افغان ژباړونکو لپاره د ایسایوي د ویزو ورکړه بنده کړې ده. د امریکا سفارت په 2008 کال کې د امریکا د کانګرس له پریکړې وروسته د ایسایوي د ویزو ورکړه پیل کړه. په 2015 او 2016 کلونو کې د امریکا د سنا مجلس افغانانو ته 2000 ځانګړي ویزې تصویب کړې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده سیاسي وضعیت ته ښکېدو لپاره ګټوري باسونه او پرمختګونه شوې دي. په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای باسونه په حقایق ولاړ جوړونکي او راتلونکي ته پکتو ښې پایلې لرلې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړی آرین یون وای تر هغه به دا ډول غونډې مثبتې پایلې ونه لري چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې توازن رامنځته نه کړي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ امریکا غږ ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او سیاسي وضعیت د ښکېدو پر سر ګټورې خبرې او پرمختګونه شوي دي. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په لندن کې د برتانیې په منځګړیتوب جوړه شوې وه، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال، د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لیلل گرینت او د پاکستان د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار سرتاج عزیز ګډون درلود. خاغلی غورزنګ په دې غونډه کې د خبرو په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجود سیاسي وضعیت د بشپړ ښکېدو لپاره به د درې اړخیزو غونډو دا لړۍ په راتلونکي کې هم دوام ومومي.
د ناسته کې د پام وړ پرمختګ وشو، باسونه مثبت وو او دا باسونه به البته دا د یوې دوامدارې مذاکرې آغاز د موجود وضعیت د ټولو آبادو د اواري لپاره. بېله شکه موږ به خپل ملت د دې مذاکراتو د جریان څخه وخت په وخت آګاه ساتو. البته فعلا ویلی شو چې موږ د مارچ د 15 نیټه د مجلس د نتیجې څخه راځي.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زخیروال چې په دې غونډه کې ګډون درلود په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي په لندن کې د برتانیې په کوربتوب د لوړې کچې غونډه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزو اړیکو د خکېدو او د تروریزم سره د مبارزې په هکله د یو میکانیزم د جوړولو پر سر د بحث او موافقې لپاره جوړه شوې وه په دوستانه فضا کې پای ته رسیدلې ده. عمر زخیروال ویلي بحثونه پر حقایقو ولاړ، جوړونکي او راتلونکي ته په کتو ښې پایلې درلودې. هغه په دوام کې ویلي چې په یقین سره د دغې مهمې غونډې د بریالیتوب په اړه به د دواړو هیوادونو عام وګړي قضاوت وکړي چې څه ډول د دغه میکانیزم په عملي کېدو سره د ښه ګاونډیتوب اړیکو، سولې او سوکالۍ لپاره خپلو هیلو ته انعکاس ورکوي. د ښاغلي زخیروال پر وینا افغانستان خوشبینه دی چې د دغه میکانیزم عملي کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه باور چې په راتلونکو کې د دولت او دولت ترمنځ اړیکو او همکاریو په برخه کې ورته اړتیا لیدل کېږي پیاوړي کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون غړی آریان یون وایي تر هغې به دا ډول غونډې مثبتې نتیجې ونه لري چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د هند او پاکستان ترمنځ اړیکو کې انډول رامنځته نه کړي. اغلی یون امریکا غږ ته وویل چې پاکستان د هند او افغانستان له نږدې اړیکو څخه په اندېښنه کې دی او افغان حکومت ته پکار ده چې پاکستان ته ډاډ ورکړي او اندېښنې لرې کړي.
تر هغه وخته پورې چې پاکستان په دې متيقن موږ نشو کړی چې دې ته موږ دا ښکاره کړو چې د افغانستان د سیاسي هیواد د جدي هیواد نه به هیڅوک دې ته تاوان نه رسي، نو هغه وخت کې دغه کانفرنس نتیجه ورکولی شي او بل چې خپل پاکستان خپل په سیاست کې او خپل په پالیسۍ کې تغییر راولي او منهاست یو ګاونډي هیواد د افغانستان سره په صداقت ودرېږي او د سولې پر اوستو کې موږ سره مرسته وکړي، بل اخر هغه وخت دغه کانفرنس یو نتیجې ته رسیدلی شي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي انګلستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پر پاکستان باندې د پام وړ اغیز لري او د دغه هیواد د منځګړیتوب په نتیجه کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. د پوهنتون استاد ډاکټر فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل که څه هم انګلستان د پاکستان یو ستراتیژیک ملګری دی او هیڅکله به هم د افغانستان لپاره د پاکستان ګټې قرباني نه کړي، خو زیاته کړه چې افغان حکومت باید په دې مسله کې له خپلو ستراتیژیکو همکارو هیوادونو څخه د منځګړیتوب غوښتنه وکړي.
کار دی چې دغه منځګړیتوب پراخ کړي، ځینې نور هیوادونه چې هغه د پاکستان په اړه د افغانستان د سیاست پلوي اوسېږي او افغانستان ورته نسبت پاکستان ته ډېر ارزښت ولري، هغه پکې ور شریک کړی شي تر څو موږ وکولی شو د پاکستان یو باوري او د اعتماد وړ سیاست په سیمه کې ولرو چې د افغانستان په کشانه کې د پاکستان رول مثبت شي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره په داسې حال کې هلې ځلې پیل شوې چې پاکستان له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې له افغانستان سره خپلې دروازې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي او دغه راز افغان حکومت ویلي چې پاکستان په دې موده کې له زرو څخه زیات توغندي د افغانستان د ختیځو ولایتونو په سرحدي ولسوالیو وویشتلي او د افغانستان پر حریم یې ځمکنی او هوایي تیری کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اوري. ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي چې په افغانستان کې د لویدیز او چین ترمنځ همکاري کول شي سیمه باثباته کړي. دا چې د چین او لویدیز سره د همکاري د سیمه افغانستان په ګټه تمامې دي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درېمي سیاسي شوبې مسول سلطان احمد بهین حمدي او د موضوع اړوند نورو پښتنو ته په مرکه کې جواب ویل چې تاسو ته دروند کو
چین په افغانستان کې د ناتو سرقم راسته تارتیا لري.
همدا اوس هم چین او امریکا په افغانستان کې ډیر همکاري لري، ځینې مشترک پروژې لري چې په افغانستان کې ترسره کیږي. چین یو لوی اقتصادي قدرت په منطقه کې او په جهان کې دی او امریکا یو لوی اقتصادي او نظامی قدرت په منطقه کې. د دوی همکاري مشترک همکاري بلا شک هم د اقتصادي لحاظ او هم د امنیتي لحاظ و منطقه ته خصوصا افغانستان د ډیر اهمیت لري. مونږ همیشه پیشنهاد کړی چې دغه دوه هیوادونه په افغانستان کې او همداشان د منطقې د سولې او ثبات په خاطر سره همکاري وکړي. بین المللي او منطقوي توافق دوی کولی شي رامنځته کړي. دغه دوه قسمه کې دوه فاکتورونه هم اقتصادي امنیتي لحاظ او هم د منطقوي اجماع په شکل په خاطر دوی همکاري ډیر اړین دي.
بله، د اقتصاد په برخه کې د چین او لویدیز همکاري ته اشاره وکړه. دا چې افغانستان د لویدیز اقتصادي بازارونو نه فاصله لري او لري دی، په سیمه کې د ځینو هیوادونو ترمنځ رقابتونو ته پکاتو امکان لري چې ناتو د چین سره دومره همکاري وکړي په افغانستان کې چې خپل ځای چین ته پریدي یا چین د ناتو ځای ونیسي؟
موږ باور لرو چې په افغانستان کې د مثبت رقابت امکانات ډیر زیات موجود دي. موږ همیشه د منفي رقابتونو په خاطر ډیر ځورېدل یو. اوس افغانستان قد غواړي چې دغه کوم چالنج چې پخوا موجود و، یعنی رقابت، منفي رقابت په افغانستان کې په یو مثبت چالنج بدل کړو، مثبت رقابت بدل کړو او د دغه افغانستان ګټه وکړي. افغانستان د توانه اقتصادي لحاظ د توانه لري، ډیر زیرمې لري، د زراعت لحاظ د هر څه هیواد نه ډیر امکانات لري. غربي هیوادونه، چین او د منطقې په دغه سیالۍ کې باید سره رقابت وکړي چې څنګه وکولای شي چې دغه امکاناتو د منطقې په ګټه او د افغانستان د سولې او ثبات او شګوفایي په برخه کې مرسته وکړي.
بله، څه فکر کوئ په افغانستان کې د لویدیز حضور په سیمه کې چین د چیلنج سره مخ کړی دی؟ که هو، نو کوم چیلنجونه سره مخ دی؟
نه، زه په دې باندې باور نه لرم. مونږ همیشه د چینایانو سره چې خبرې کوو همداشان د امریکایانو سره. افغانستان یوازنی منطقه ده چې توافق نظر هم په بین المللي سطح، په بین المللي مجالس و مجامعو کې او هم په افغانستان کې موجود دی. چینایان نه غواړي چې امریکایان همدا اوس له افغانستان نه ووځي، او همداشان امریکایان غواړي چې په افغانستان کې د چین همکاري را جلب کړي. نو دغه مثبت فضا چې موجود دی، دغه نه باید ګټه واخلو. افغانستان حکومت په دې باندې سخت عقیده لري چې دغه دواړه هیوادونه خاص در افغانستان کې همدا اوس کوم خاص رقابت نه لري.
بله، ولې د افغانستان ثبات د چین لپاره ډیر مهم دی؟
د هر څه مخکې چین زموږ ګاونډی دی. دوهم، چین د منطقې یو لوی قدرت دی. دریم، چین نړیوال په ساحه دوهم اقتصادي قدرت دی. نو دوی امکانات کلی پرات لري، تخصص لري او ماشینالات لري. مونږ زیر ملرو، مونږ زراعتي تولیدات په برخه کې د هر هیواد نه ډیر امکانات لرو. مونږ امکانات او د دوی امکانات کولای شي چې د افغانستان او نه یوازې د افغانستان بلکې د چین د اقتصاد په قسمت کې هم رول لوبولای شي.
بله، به این سب د چین او افغانستان کوم مشترک ګټې کولای شي چې چین دې ته مجبور کړي چې د افغانستان ثبات ته ډیره توجه وکړي؟
اول، امنیت مسله ده. د افغانستان بی امنیتي او بی ثباتي نه یوازې په افغانستان باندې بلکې په منطقه او حتی د چین په ثبات او امنیت باندې تاثیر لري. شپږ کلونه وروسته دا ښیي چې ډیر اهمیت لري د امنیت. دوهم مسله اقتصادي همکاري ده. چین صنعت، چین سرمایه هم بازار ته ضرورت لري او هم زیر می ته ضرورت لري. دغه دواره په افغانستان کې وجود دي. نو د دې خاطر موږ باور لرو چې دا مشترکات کولای شي چې زموږ روابط د چین سره او همداشان د چین ګډ همکاري د نړیوالو سره په افغانستان کې امکانات په هر ورځ تیریدو زیاتیږي.
افغانستان کې د چین او ناتو همکاري د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه کې په نړیواله کچه یا په نړیواله سطح څومره د اهمیت وړ ده؟
بلا شک دا د دوه هیوادونو د منطقې ثبات په خاطر باید همکاري وکړي او دا ثبات دوی دوه هیوادونو په ګټه دی. امریکایان دلته قوه لري. امریکایان شپږ کال کېږي چې دلته حضور لري. اقتصادي لحاظ همکاري کوي، امنیتي او سیاسي لحاظ افغانستان سره مرسته کوي. همداشان چینایان اوس زمونږ سره ډیر زیات نږدې په ټولو ساحاتو کې لري. موجوده همکاري باید لا پراخ شي. د دوی منافع دوی چې دغه همکاري لا پراخ شي، دا په خپله ښیي چې دغه دوه هیوادونه مشکلات په منطقه کې سره درک کوي او د دغه مشکلاتو په حل په خاطر غواړي چې سره همکاري وکړي.
ډیره مننه بهین صاحب، کور ودان.
خواهش کوم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
سپینماڼۍ د 2013 کال د پاره د امریکا بودیجه اعلان کړي. جمهور رئیس ټرمپ ویلیو چې د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو په نړیوالو خیریه موسسو ته د امریکا مالی مرستې کموي، خو د امریکا پوځي بودیجه به لوړوي. په دې باره کې مودل ته په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپو واحد فقیر سره مرکه کړی دا چې تاسو ته در وړاندې کوو.
محترم فقیری صاحب، سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د 2013 کال د امریکا بودیجه به اعلان کړي، نو تاسې د امریکا د بودیجې اعلان خبر خو هم اوریدلې چې دا به د امریکا په ډیپلوماسۍ باندې او پر نورو اړخونو باندې څه تاثیر ولري؟
تر هغه ځای چې مطبوعات وایي تقریبا 10% به د وزارت خارجه په بودیجه کې کموالی راولي، هغسې به هم د چاپېریال د ادارې په بودیجې کې کمبود راشي، مګر په عین زمان کې به د دفاع د وزارت بودیجه تقریبا 9% نوره هم اضافه کړي. حال دا چې د امریکې پوځ نن ورځ په ټوله جهان کې تر بل هر چا زورور پوځ دی، مګر بیا هم به په دې اداره کې به نور هم زیات منابع و پوځ ته ولاړ شي.
بله فقیر صاحب، د امریکا د مالی مرستې د بودیجې کمول به د امریکا پر خلکو باندې څونه تاثیر وکړي؟ ولې تاسو ته معلومه ده چې په امریکا کې اکثره خلک د حکومت څخه پیسې اخلي، دا به څه تاثیر پر دوی باندې وکړي؟
هغه خلک چې غریبان دي او د حکومت و مرستو ضرورت لري و اجتماعي خدمات ته ضرورت لري، پر هغو به ډېر بد تاثیر ولري. دا څلور کار به د ښاغلي ټرمپ چې دلته دی د هغو لپاره به هم بیا په هغه فوډسټم چې دی ته وایي چې د ډوډۍ په برخه کې کومک ورسره کوي، هم بالس د کموالی راشي، هم به دا چې هلکانو ته په مکتبونو کې مفت ډوډۍ ورکوي په هغو کې به کموالی راشي، هم د سپینژرو د سپینسرو سره په کومکونو کې کموالی راشي، په ټولو هغه ساعتو کې چې هغه اجتماعي خدمات یې په هلته به کموالی راشي په دغه څلورو کالو کې، ځکه د هغه د جمهوري پال د هغه غوښتنه ده او د هغه اقتصادي پالیسي او عقیده ده.
او هغه خلک چې فرضاً د امریکا د حکومت سره کار کوي، دا خلک څنګه تاسو فکر کوئ چې د دوی په معاشو په دې کې به تغیر راسي؟
هغه عموما د خلک چې د حکومت سره کار کوي، تاسپیلي د حکومت کار په ټول امریکا کې هغه ډېر باثباته کار دی، عموما یې په معاشو کې چندان فرق نه دی، حتی که ډېر زیات پولي تورم هم راسي بیا هم په معاشونو کې چندان زیات تفاوت نه راځي. زه فکر کوم په عمومي لحاظ به هغه د پخوا په شان 1% یو نیم فیصد د انفلیشن یا تورم سره به سم نور هم جګ شي، مګر زیات کموالی او د ډېروالی به رانشي په شي.
او په دې رپورت کې راغلی دی فقیر صاحب چې وایي ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د بودیجې کمول به د امریکا په ډیپلوماسۍ باندې اغیزه وکړي، دا څنګه اغیزه ده؟
په دې شکل چې کله چې تاسو 10% د وزارت خارجه بودیجه ورکمه کې، ډیپلوماتان باید لږ وي، کومکونه د ډیپلوماتیک باید لږ وي، تماسونه باید لږ شي، په سفارتو کې باید خلک لږ شي، دا په خپله پر ډیپلوماسي باندې ډېر بد تاثیر کوي. امریکا په داسې حال کې چې امریکا نن ورځ به تر هر وخت بل بودیج ډیپلوماسي ته ضرورت لري و لږ پوځي عملیات ته ضرورت لري، مګر دلته معلومېږي خبرې سرچپه دي، غواړي ډېر پوځي عملیاتو کې او لږ ډیپلوماتیک هلې ځلې وکړي.
ډېر مننه ستاسو د معلوماتو څخه کور مودان محترم فقیر صاحب. سلامت اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خپرونه واوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خپرونې ته به غوږ شئ. که ستاسو نه زموږ خپرونه دلته اوریدل پاتې شوي وي، نو بیا هم کولای شئ چې زموږ د انټرنیټ په پاڼه چې ایڈرس یې دی www.pashtovoa.com په هغې باندې وروسته واورئ. درنو اوریدونکو، زموږ د فیسبوک پاڼه پښتو وی او اے لایک کړئ او تازه خبرونه او رپورټونه په هغه باندې هم ترلاسه کولی شئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. تخلي پامان.